اشتراک شما.
لاس په چشپی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد چې بر ساسو کوربم. السلام علیکم ملګرو. ملتول افغانستان سره د بریتانیا د حکومت لخوا د 10 میلیونه پاونډو چې له سباندې 24 میلیونه ډالر سره انډول دي د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتول د بشري چارو د همشغي ادارې پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان سره د بریتانیا د حکومت د بشري مرستو لړۍ ده. د طالبانو د حکومت دائم روغتیا وزارت چارواکي وای سر لننه د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری د واکسین ورکړه پیل شي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر را سدي رډو ته ویل چې دا بهیر بشپړ ورسره روان وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل واشنگتن د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو یا جیو سره په ګډه له روسیې سره د دائمي عادي تجارتي اړیکو له دریځ په شا کې شي. دا موقف په تجارتي معاملو کې د روسیې لپاره یو امتیاز بلل کیږي، خو اوس واشنگتن غواړي پر اوکراین د برید له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي. په دې توګه به امریکا روسیې ته د فیشني وسایلو لکه د ګرانو امریکایي ساعتونو، قیمتي موټرو او جامو استول بند کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل وای له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د موافقې وروسته سند بشپړ شوی، خو بورل زیاته کړه چې د یو لړ بهرنیو عواملو په خاطر په دې موافقه کې یوې وقفې ته اړتیا لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده پرون پر ټویټر ولیکل چې ایران دا مني چې یوه وقفه د پاتې ستونزو د حل لپاره لاره هوارولی شي. متحد ایالاتونو له روسیې او ایران څخه غوښتي چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره خپله روسیې پریکړه وکړي. د امریکا متحد ایالاتونو د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام په تړاو پر دوو روسانو او د روسیې پر دریو بنسټونو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه وروسته تر دې اعلان شول چې شمالي کوریا په خپلو روسي آزموینو کې د اوږده واټن بالستیک توغندي وازمویل. د امریکا خزانې وزارت د دې بندیزونو د اعلان پر مهال وویل چې دغو روسانو او روسي بنسټونو د دې توغندیو په جوړېدو کې له پیونګ یانګ سره مرسته کړې ده. او روسي خبر دا چې په ترکمنستان کې د ولسمشر انتخابات دي. د ټاکنو ته تر ډیره په دې سرګه کتل کیږي چې ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف غواړي خپل زوی سردار ته په رسمي ډول واک وسپاري. د 24 کلن سردار بیرد محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې 8 تنو نورو ځانونه کاندید کړي دي، خو دا ټول کاندیدان داسې کسان دي چې اوسني ولسمشر ته ډیر وفادار دي.
ازادي راډیو په منځني څپه د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له امریکا څخه یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ورسپارلو غوښتنه وکړه.
دا د افغانستان د مرکزي بانک پښتوانه ده، د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بشري حقوقو په برخه کې باید په افغانستان کې ډېر څه وشي. ماسکو او کیف په نړۍ کې پر ځاکار جنګیالیو پسې ګرځي. طالبان وایي
په افغانستان کې داسې پدیدې نشته چې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنګیالي ځینې جوړ شي.
او په بنو کې د پښتنو د جرګې نن دوهمه ده.
د افغانستان په شان لویه جرګه چې دغه شانتې د جرګه جوړه شي چې بیا د پښتنو څومره مسایل وي په هغې باندې بحثونه وخت په وخت وشي او هغې ته پراخ د حل لارې وګوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحد ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزادی کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راست تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر زیرمه خیریه ټولنو ته نه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان و میلیارډ ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې 3.5 میلیارډ ډالر به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې خغلی متقی او ورسره پلاوی د ترکیه په انتالیا ښار کې له خغلی وست سره په دوارخي زغونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندوی ټولنه ته ورنه کړل شي. خغلی متقی له غونډې ورسته په دې اړه خبريالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درکړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانخلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی دی چې خغلی متقی د متحدو ایالاتو ځنګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان پښتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځنګړي استازي ټام ویسټ په ټویټر کې د طالبانو له پلاوي سره د ترکیې په انتالیا کې د کتنې په اړه لیکلي دي چې د اقتصادي ثبات او ودې همداراز د کړو او د حواله لري د تجارتي سفرونو په ارتباطي خبري کړې دي. شغل ویسټ په یو بل ټویټ کې د دې ټوټ هرکلای کړی دی چې په افغانستان کې په هنتونونه په ځانګړي ډول دنجونو لپاره پرانسل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي. د په وینا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې ډېر څه باید وشي. هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
روسل دی چې روسیا او اوکرين دواړو د یو بل پر ضد جګړه کې د رساکارو جنگیالیو د منلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویل په افغانستان کې نړیوال وسلوال نشته چې د دې جګړې لیکوته ورشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل افغانستان په دې جګړه کې د هیچا پلوي نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرين د پنځشنبه په ورځ او روسیې پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر وړاندې د جګړې په لیکو کې د رضاکارو وسلوالو منلو ته چمتو دي، خو طالبانو بیګا یو ځل بیا د خپل حکومت پر بې پرېتوب ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې د اوکرين سفارت وړ مورز وویل په پاکستان کې ډېر کسان په خپل خوخه حاضر شوي چې د روسیې پر ضد د جګړې لپاره اوکرين ته ولاړ شي. د سفارت ویان دی د امریکا غاګ اردو څنګه ته وویل دوی لرضاکارو جنگیالیو غوښتي دي چې مراجعه ورته وکړي. همدارس پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د اوکرين پر ضد جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو د ګډون هرکلای کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلی چې لمنځنی ختیځ څخه شاوخوا 14000 وسلوال چمتو دي چې په اوکرين کې د روسیې په پلوي جګړه وکړي. افغانستان د څلوېخت کلنې جګړې او ناامنۍ له کبله د نړیوالو جنگیالیو کوربه پاتې شوی او د اشرف غنی په مشرۍ د پخواني نظام چارواکو به ویل چې له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې نړیوال جنگیالي نشته. زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اوکرين د روسیې د برید له کبله په روان کړکیچ کې بې پرې دی.
افغانستان یو تعهد لري ژوند دې ته داسې د افغانستان له خاور نه چاته اجازه نه ورکړي بل چاته تعدید جوړ شي او دوم داسې په افغانستان کې داسې پدیدی هم نسته چې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنگیالي ځنې جوړ شي. زموږ پورې رابطه نه لري. افغانستان له دې شانو مسؤول ده او بل داسې زموږ له خاور نه یو تر یو سره هم حمایت نه کیږي.
د افغانستان لخواوري نور هیوادونو ته د غواخ نه کولو ضمانت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه وه. طالبان چې په هیواد کې د نننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د بریا ادعا کوي په وار وار ویل دي چې د دوی حکومت په نړیوالو مسایلو کې بے پرې دی.
د اوکرين د جګړې په ارتباط مو د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په څرګندونو کې واوریدل چې افغانستان په دې جګړه کې به طرف دی. دا موضوع مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره شریک کړه. هغه وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه خارجي جنگیالي چې په افغانستان کې وجود درلود د هغه پر وړاندې باندې نه کوم نظامی اقدامات کړي دي، نه هغه د افغانستان د خاورې شړل دي، نه وژل دي. دا په دې معنی ده چې طالب فکر کوي چې هغه په د وسلې په شکل استفاده کوي. چې زه فکر کوم طالب باید واقعا پر انرژي د افغانستان خاوره د هیچا په خلاف دا که هند وي، دا که روسیا وي، دا که چین وي، دا که ایران وي، دا هغوی په خلاف استفاده سي. که چیر دا استفاده کیږي نو بیا دا ټول هیوادونه یو نوی د طالبان په خلاف ګروپونو ته حمایت ورکړي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د درې ورځنی جرګې نن دوهمه ده. لسمی د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نور معلومات راکوي.
پښتون کمی جرګا چې 13 ورځ په بنو کې په میراخیل کرکټ لوبغالي کې دغه تل شوه دا پرونی لومړی ورځ باندې نن یې هغه دویم ورځ ده. پرون تر شپې نه وخته 9 بجې ورسته دغه جلګن جرګا چې کوم دی هغه ویناوالو تر هغه پورې لګیا او هغه نه پس ختم شو. اوس به بیا سحر چې کوم دی 9 بجې نه تیاریانه لګیا دي. خلک راضي غنه غونه ده خو یا هم قیدین چې کوم دی هغه 10 بجې نه ورسته خپل ویناوي پیلایي. پرون په لومړی ورځ باندې اول لومړی وینا چې کوم دی دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم مشر دی محمود خان چکزی هغه پیل کړه او هغه نه پس یو شمیر ویناوالو چې کوم دی هغه ته ویناوي وکړي. د مختلفو چې کوم کم پرسته ګوندونه دي مختلف سیاسي ګوندونه دي داغه مشران هم راغلي دي. محمود خان چکزی په دغه جرګه کې په لومړی وینا کې ګډونوالو نه غوښتنه وکړه یو تجویز یې وړاندې کو چې دغه جرګه چې کوم د دې ایجنډا دا د بدوی نه کی دي چې کوم مختلف ګوندونو مشران دی هغه د کینی په دې درې ورځو کې یې دوی ته د تجویزونه را وړي چې هغه نه پس دغه جرګه یو دوامدار شکل ورکړل شي. د افغانستان په شان لوی جرګه چې دغه شانته د جرګه جوړ شي چې بیا د پښتنو سمره مسایل وي پاغه باندې بحثونه وخت په وخت وشي او هغه ته پر د حل لارې وګوري. زیاتره د پښتنو چې سمره هم مسایل دي خصوصا ترهګری انتها پسندي په دې باندې زیاتره خبرې کیږي. بیا د پښتنو په وسایل باندې تر اوسه پورې دا ویناوي روان دي چې سمره وسایل دي پاغه کې بیا پښتنو ته برخه سمره ورکړل شوې ده. جرګه په دې ټینګار کوي په بار بار چاغه د پاره د ټول مشران راغون شي یو تجویزونه راوړي هغه نه پس یو لای عمل جوړ شي.
اوسم د جرګې د څو برخوالو څرګندونه.
زه خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا ملي پارټي صوبای سیکریټری اطلاعات جنوبي پښتونخوا. د دې کمی جرګې اهداف د دې چې په پښتانه وطن کې کوم جنگ روان دی سلويش کال ز د دې جنگ ته د پای ټکی کېدول سي د پښتانه وینې ستول کېږي د په وطن کې سد په ما په د وسایلو باندې د اختیار نسته حق ملکیت نسته او حق حکومت نسته.
مزمل شاه د ملي جمهوریت غورزنګ مرکزی جنرال سیکریټری امیدونه خو ډیر غټ دي او ځکه خلک په ډیر غټ تعداد کې عمره د دې د جرګه یقینا د پښتنو د ډیرو جرګو په تسلسل کې یو جرګه را ده.
زمانوم لایبه یوسف زید د جرنالیست ما زلیکواله ما مدني فعال ما وخت د میرمنو یو تحریک ته ستمې خو چې ډیر لرم او زبت ستمې لرم د عارف شهید په مرګ باندې دا ارتیکل مالک لچ جرګو لړی پیل کې مینز د واخلې پایتخت نواله ډیویژن پوری تر کل پوری خلک له پوها ورکو چې خلک شعور راوالي. بیا دویم رفیق سره چې کم دی چې زمون کم دویم فریق ته اغي سره تاسو به فیصله وکړي خپل جایزه ورته وای او کوغه نه منی بیا به یو انتظار بیا خپل پریکړه کو.
زاله ضلع مستخیل زخر اغلی ما زمانوم دی ملک شهران مستخیل. دا جرګه پر موږ باندې ډیر لوی تاثیر واچاوي. ان شاء الله دا د پښتنو جلګه وبر کامیاب وي ور دوسر موسم دم ولیاړو چې ټول پښتانه د سرغوند سي یو کمیټه د جوړ کی جرګه د هو پر خبرو د ټول پښتانه عمل وکي نو زموږ د پښتنو واک به زموږ خپل سي.
په بنو کې مو د پښتنو د جرګې د سوتنو برخوالو څرګندونه اوریدي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرو خو اوس په تک تک کې د اوکراین مسله راخلو. ملګرو ملتو په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه بې خبري شوهلې. په دې برخه کې روسیا او واشنگتن په یو بل تورونه پورې کړي وو. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون وویل په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له پروګرام څخه خبر نه دی. بلخوا واشنگتن اندېښنه وښوده چې روسیا په اوکراین کې د بی بنسټه ادعاو لرې په دې هیواد کې د خپلو بیولوژیکي یا کیمیاوي وسلو حملو ته پلمې لټوي. مسکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه څو په اوکراین کې د امریکا د بیولوژیکي وسلو د ادعاو په اړه بحث وکړي، خو په دې برخه کې هیڅ راز شواهد نه دی وړاندې کړي او یوازې دومره یې ویلي چې په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو لابراتوارونه شته چې د امریکا دفاع وزارت ملاتړ کوي. کیف او